ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو تب یا ہم خراغ لئی نن جمعہ دا 2019 کال دا اپریل میاشی شپگ بیشتما دا چی دا غوی میاشی لشپگ میسر اسمون خوری دا وقت پا پیخور که دا سهار آتا نیمی پا کابل که دا سهار آتا او دلتا پا واشنگتن که دا زیارت یا پنجشنبه دا ما خوستان یو لس نیمی بجی دی ز فواد لامی دا دریساتا سهارانه خبرونی پا وروستای خبری برخی که ساسو خور بایم لبنای هم سر تکی په سری لانکا کې پاکستانی شهریانو ته چې هلته یې پناه اخیستې ده د سر خطره پیدا شوې او ګڼ شمېر یې ځورول شوي دي. ویل کېږي دا د احمدیه فرقې سره تعلق لرونکي کسان دي چې د سریلانکا په کلیساو کې چې د چاودنو وروسته او سریلانکا کې د کرکې ښکار شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د ملکي وګړو پر وژل کېدو اندېښنه ښودلې ده. بل پلو طالبانو ویلي چې نایب مشر ملا برادر د ملګرو ملتونو له خاص استازي سره کتلي دي او د امریکا د راتلونکو صدارتي انتخاباتو د پاره سیالیو کې په خوانی نایب صدر جو بایدن هم شامل شو. هغه دوه دورې د اوباما مرستیال پاتې شوی. ترامپ یې په اړه څه ویلي دا به په یو رپورټ کې واورئ. اوس هم بشپړ خبرونه. د هغو مرګونو چاودنو وروسته چې د یکشنبه په ورځ د سریلانکا په لګکیو عیسایانو وشوي اوس د احمدیه فرقې پاکستانیان په سریلانکا کې له ځورولو سره مخ شوي او له خوف نه جماعتونو ته یې پناه وړې ده. د احمدیه فرقې پیروان په پاکستان کې ځان مسؤل نه ګڼي او یو شمېر یې سریلانکا ته پناه وړې ده، خو اوس چې هلته پر عیسایانو حملې شوې دي او د مسلمانانو پر ضد ځینو ته د کرکې احساسات پیدا شوي، نو د دغو پاکستانیانو په ځورولو یې پیل کړی، ځکه هم خارجیان دي او هم یې ګیرې او څهرې د نورو مسلمانانو په شان دي. سلګونو د احمدیه فرقې سره تعلق لرونکو پاکستانیانو اوس په سریلانکا کې ځانونه پټ کړي دي. بل پلو د سریلانکا وزیر اعظم ویلي چې د ایسټر ورځې د بم چاودنو سنبالونکي اوس هم نه دي نیول شوي او ممکن بل ځانمرګي چاودنه وکړي. په سرکار کولمبو کې د امریکې سفارت هم خبرداری ورکړی چې پراتلونکو یکشنبه کې په ټوله سریلانکا کې د عبادت ځایونو څخه خلک ځان لرې وساتي، ځکه ممکن نورې حملې وشي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چین هیواد کې د څلور ورځنۍ دورې په مقصد د چین سرخار بیجنګ ته رسیدلی دی. د بیجنګ په ایرپورټ کې ښاغلی عمران خان ته د بیجنګ د ښاروالۍ مرستیالې لی لای فینګ، په چین کې د پاکستان سفیر مسعود خالد او په پاکستان کې د چین سفیر یاو جینګ هرکلی ویلی دی. د یو رسمي بیان تر مخه پاکستان حکومت ویلي چې په دې سفر کې به د دواړو هیوادونو د همکارۍ یو اتحاد کچه یوې نوې مرحلې ته ارتقا وکړي. د پاکستان د خارجه وزارت ویلي چې عمران خان ته د بیلټ اینډ روډ فورم غونډه کې د ګډون بلنه د چین صدر شی جینګ پینګ ورکړې ده. بیان وایي چې په دې غونډه کې به د 30 نورو هیوادونو مشرانو ترڅنګ عمران خان هم وینا واوروي. وسلوال طالبان وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د اساسي د دفتر یوناما مشر تادامیچی یاماموتو او په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د سولې د مذاکراتو پروانه پروسه کې او د ملکی تلفاتو په اړه خبرې کړې دي. طالبانو په یو جاري شوي بیان کې ویلي دي چې د یوناما مشر او ملا برادر په قطر کې سره لیدلي، خو د لیدلو دقیق ځای او وخت یې نه دی ښودلی. بل اړخ ته د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د افغانانو په تلفاتو اندېښنه ښودلې ده. ښاغلی خلیلزاد د غیر پوځي کسانو د وژل کېدو په اړه د یوناما راپور ته په کتو هیله ښودلې چې پر راتلونکي کې دا تلفات ختم او یا هم کم کړی شي. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان د ننګرهار ولایت په دوو سیمو کې د طالبانو او داعش جنګیالیو ترمنځ سخته جګړه روانه ده، چې له امله یې د افغان چارواکو له قوله څه باندې 450 کورنۍ بې ځایه شوې دي. یو افغان چارواکي یو امریکا غږ ته وویل چې جګړه د دوشنبه ګل په ورځ هغه مهال پیل شوه چې داعش ډلې په شیرزاد او خوږیانی ولسوالیو کې د طالبانو پر سیمو حملې وکړې. په ننګرهار کې د کډوالو د چارو ادارې مشر نجیب الله قیومی ویوی ته وویل چې جګړه لا نه ده ختمه او امکان شته چې لا زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شي. د ننګرهار د والي ویاند اته الله خوګیانی وویل چې د هغه ولایت والي یوه بیړنۍ ناسره بللې ده چې له بې ځایه شویو کورنیو سره د مرستو پر څرنګوالي خبرې وکړي. د امریکا په خوانی نائب صدر جو بایدن اعلان کړی چې هغه به د امریکا د 2020 کال د صدارتي انتخاباتو په سیالۍ کې ګډون وکړي. جو بایدن د ډیموکرات ګوند او تر دې مهاله په ډیموکرات ګوند کې ګڼ شمیر کسانو د صدارتي انتخاباتو په سیالۍ کې خپل ګډون اعلان کړی دی. اصول دا دی چې په ډیموکرات ګوند کې د نن اول سیالي کېږي چې په پای کې یې له ټولو امیدوارانو نه یوازې یو تن د پارټۍ لخوا انتخاباتو ته مخته کېږي. د اوس لپاره په جو بایدن په خپل ګوند کې له خپلو سیالو ډیموکراتانو سره سیالي کوي. هغه ډیره تجربه لري، پخوانی سیاستوال دی او د نورو ډیموکراتانو په نسبت غټ نوم لري. صدر ټرمپ پر خپل ټویټر لیکلی چې خوب وړی جو سیالي ته ښه راغلی، هیله من یم چې دومره هوښیارتوب درکوي چې د خپل ګوند مقدماتي سیالي وګټي. او بیا یې زیاته کړې ده چې که چېرته بایدن د خپل ګوند په مقدماتي انتخاباتو کې بریالی شو، بیا به هغه ورسره په فاینل پړاو کې وګوري. او روسي خبردار چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون او د روس صدر ولادیمیر پوتین د پنځشنبه یا زیارت په ورځ د روس په لری پروت ولادیواستوک ښار کې وکتل او ژمنه یې یاد کړه چې د روس او شمالي کوریا ترمنځ تعلقات به لا سره پیاوړي کړي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون له امریکا سره یې د جوهري وسلو په باب خبرې بې پایله او نیمګړې پاتې شوې. اوس له نورو ملکونو څخه اقتصادي مرسته غواړي او هیله مند دی چې له روس سره خپل تعلقات مضبوط کړي. بل پلو د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې هغه له واشنگتن سره د شمالي کوریا د اړیکو د بهتر کېدو طرفدار دی. له لیدنې وروسته کیم جونګ اون صدر پوتین ته یو تور هم سوغات ورکړه. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د ام خراغلی دا وی ای ډی و رادیو دا تاسو زمو غږ له واشنگتن ډی سی څخه اوري. زفواد لامې ما او سم راځو بشپړو تفصیلي رپورټونو ته. په سریلانکا کې پاکستانی شهريانو ته چې هلته پناه اخیستې ده د سر خطر پېښ شوې او ګڼ شمیر ځورول شوې. ولکې دا د احمدیه فرقې سره تعلق لرونکي کسان دي چې د سریلانکا په کلیساو کې د 14 وروسته اوس سریلانکا کې د کرکه ښکار شوې دي. نصیر کاکړ پری تاسو ته نور جزئیات وړاندې کوي.
د سریلانکا وزیر اعظم د ای پی خبري ادارې ته دا منلی چې د ایسټر لبردون ورسته هلته له پاکستان څخه ورغلي احمدی لژکیو باندې حمله سوي دي او د دوی امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د احمدیانو مرسته وکړي. د پنځشنبه په ورځ احمدیانو د ای پی خبري ادارې ته ویلي چې پر دوی باندې ځایی خلکو حمله کړې او د نګومبو لسیمې څخه شاوخوا 1500 احمدیانو خپل کورونه پرې ایښي او 1.5 کیلومتر لري د پولیسو په حفاظت کې دي. او ځینې بیا په نګومبو کې د احمدیانو په عبادت ځای کې د پولیسو او امنیتي ځواکونو تر ساتنې لاندې دي. د یو ان ار سی ار وایاند بابر بلوس د ای پی خبري ادارې ته ویلي چې په سریلانکا کې 1400 کډوال او پناه غوښتونکي له دوی سره راجستر دي او د هغوی د حفاظت هڅې روان دي. په کولمبو کې د امریکا سفارت خلکو ته ویلي چې په سریلانکا کې دي د دې اونۍ په پای کې عبادت ځایونو ته لتاک څخه ډډه وکړي. سفارت دا خبره د سریلانکا د هغه رپورټونو پر وړاندې کړي چې وایي کېدای شي نور بریدونه هم وسی. دا خبرداري په هغه هیواد کې د تیر اتوار یا یک شنبه پر ورځ د عیسایانو د اختر یا ایسټر په موخه په عبادت کوونکو باندې د مرګانی بریدونو څو ورځې وروسته جاری شوی چې پکې تر 2500 زیات کسان ووژل شو. چارواکو تر دې وړاندې ویلي چې د وژل شوو کسانو شمیر تر 2500 زیات دی، خو د پنځشنبه پر ورځ ویلي چې شای ځینې مړي دوه واره حسابل شوی وي. بلی لور د سریلانکا وزیر اعظم رانیل وکرمسینګ یو خبری کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې چارواکي په دې باور دي چې د نورو چاودنو خطر هم شته.
ویل دیس راوندډ اپ ا لټ اف سسپیکټس بټ دیر ار سټیل سم اف دی اکټیو پیپل اون دی رن. دی مے بی هاوینګ ایکسپلوزیوز وذ دیم اور دی مے هاف هیدن دی ایکسپلوزیوز، سو وی هاف ټو فایند دی سسپیکټس اس ویل ا دی ایکسپلوزیوز.
رانیل وکرمسینګ وایي دوی ډیری مشکوک کسان نیولې دي، خو ځینې فعال کسان لا په منډه دي. دوی کېدای شي چې له ځان سره چاودیدونکي مواد ولري یا یې دا چاودیدونکي مواد چیرې پټ کړی وي. نو موږ به مشکوک خلک او همدا ډول چاودیدونکي مواد را پیدا کوو، نو دا عمل لا تر اوسه جاری دی. د پنځشنبه پر ورځ د سریلانکا د صدر په غوښتنه د دفاع سیکرټري له خپل منصب څخه استعفا ورکړې. صدر میتری پالا سیریسینا ویلي و چې د پولیسو مشر او د دفاع سیکرټري له ده څخه هغه استخباراتي معلومات پټ ساتلي و چې تر بریدونو لمخه هندوستان شریک کړي وو. ریپورټونه وایي د هندستان استخباراتي ادارو سریلانکا ته د خبرداري پیغامونه ورکړي وو او دا یې ویلو چې هندي امنیتي ادارو د یوې اسلامي وسلوالې ډلې نېشنل توحید جماعت په اړه معلومات ترلاسه کړي چې د بریدونو د کولو ګمان ورباندې کیږي. داعش وسلوالې ډلې د دغه حملو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د سریلانکا وزیر اعظم په خپل خبري کانفرنس کې د یوې پوښتنې په جواب کې وویل چې ځینې داسې کسان سته چې له شام څخه بیرته ورغلي او دوی په دې اړخ هم تحقیقات کوي. د یوه خبریال د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا هغه په دې اړه معلومات لري چې وروستیو کې له سعودي عربستان څخه ځینې جماعتونو او مذهبي تنظیمونو ته د تندروي د ودې لپاره پیسې ورغلي، د وزیر اعظم وکرمې سنگ جواب څه داسې و؟
Well, there has been money coming in from Saudi Arabia the last 20-30 years to religious organizations, for educational organizations. I don't know who are the agencies who sent it. I mean, Saudi Arabia or the Middle East has been the source of many of those funds, and somehow it has gone into these extreme organizations.
هغه ویل سعودي عربستان څخه په تیرو شلو دیرشو کلونو کې مذهبي تنظیمونو او د تعلیمي تنظیمونو لپاره پیسې ورتلې. زه نه یم خبر چې دا پیسې د کومو ادارو لخوا ورلېږل کېدې. زما مطلب سعودي عربستان یا منځني ختیځ د دغه فنډونو ذریعه وي او ځینې پیسې تندرو سازمانونو ته هم تللې. په دې موږ تحقیقات کوو او دوی باور لري. د سریلانکا پولیسو د یکشنبه پر ورځ د بریدونو په تړاو د مشکوکو کسانو نیونې ته ادامه ورکړې او وایي تر اوسه یې په ټوله هیواد کې تر اویا پورې ښځې او نارینه نیولی دي. پولیسو د ځینې مشکوکو کسانو عکسونه هم جاری کړي دي.
بیا هم خراغلی او اوس هم د افغانستان په لور. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد په افغانستان کې د ملکي وګړو پر وژل کېدو اندېښنه ښودلې ده. بل پلو طالبانو ویلي چې نایب مشر یې ملا برادر د ملګرو ملتونو له خاص استازي تادمي چې یاماموتو سره په قطر کې کتلی دي. نور جزئیات له سمینې احسن نه په دې رپورټ کې واورئ.
د شورو په ورځ د ملګري ملتونو لخوا جاری شوی ریپورت کې ویل شوی د 2019 کال په لومړنۍ دریو میاشتو کې د عالمی او افغان حکومتي ځواکونو د لاسه 315 عام خلک وژل شوی او دا شمیره د طالبانو د لاسه د وژل شوی کسانو نه زیاته ده. د زیارت په ورځ د افغانستان امن لپاره خصوصي استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر ویلي دغه مرګونه مونږ ټول خپه کوي او مونږ د افغانانو سره یو ځای احتجاج کوو او غواړو چې اینه تویول دی بند کړی شي. هغه دا هم زیاته کړه مونږ د فوزي عملیاتو دوران د عامو خلکو په وجنو ډیر خفایو او دا چې مونږ څنګه څنګه یو دوامدار امن ته ورنږدې کیږو نو ډزبندي او تشدد کې کمواله اصل حل دی. ملګری ملتونو په خپل ریپورت کې ویلي د حکومتي فوزونو لخوا 303 عام خلک جوبل شوی هم دي او په مقابله کې وسلواله تندرو 220 کسان وجلی او 216 زخمیان کړي دي. ریپورت وای په هوایی عملیاتو کې تر ټولو زیات تاوانونه ښځو او ماشومانو ته رسیدلي. خو دا هم ده چې 2014 نه راپه دیخوا د سګنی کال لومبنۍ درې میاشتې په مقابله کې کمی خونړۍ وې. په خپل ریپورت کې یو ان د وسلوالو ډلو لخوا د مرګونو کمه شمیره ځانمرګي بریدونو کې د کموالي سره تړي، خو یې ویلي دي چې دا نشي ویل کېدی د دې کمې شمیرې سبب آیا د ډلو ترمنځ د عامو خلکو تحفظ دپاره اخیستی شوي ګامونه دي او یا روانې د امن خبرې. د ملګري ملتونو د افغانستان دپاره خصوصي نماینده تادا میچی یا ماموتو په خپل بیان کې وایي هر ورځ د عامو خلکو وجنې شمیره حیرانوونکې ده او دا چې ټولو ډلو ته د عامو خلکو تحفظ دپاره څه نه څه کول پکار دي. بلخوا د افغانستان یو سیاستوال عمر سمد هم د افغان مشرانو دپاره د امن په لړ کې یو وړاندیز کړی.
افغان مشران باید له کوچنیو کړیو څخه بهر شي، لویو کړیو پر لور دی ګام پورته کړي، په صداقت او ګډنیت دی مخکې ولاړ شي.
د دې نه علاوه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبریالانو دپاره جاری شوی یو بیان کې ویلي د زیارت په ورځ د یو ان د افغانستان دپاره نماینده یا ماموتو په قطر کې د طالبانو مشر ملا عبدالغنی برادر سره لیدلي او دواړو مشرانو د افغانستان امن، عامو خلکو وجنو او د طالبانو کنټرول لاندې علاقو کې د انساني امداد په کارونو خبرې کړي. خو په کابل کې د یو ان دفتر لخوا د یا ماموتو د قطر سفر په حق له لا هیڅ نه دی ویل شوی. په دې حال کې چې د افغانستان امن دپاره خبرې روانې دي، د شورو پورس طالبانو د امنیتي ځواکونو په قافله حمله هم کړي. د غربي فرا ولایت یو حکومتي چارواکي عبدالسمد صالحي تر مخه پیخه په اناردانه ضلع کې شوې چې قافله سړه غاړه خخ یو بم ناکاره کولو د پاره روانه وه. په دې پیښه کې لږ تر لږه 9 افغان پولیس ووژل شو. صالحی زیاتی د حمله نه پس ځینې نورو طالبانو د ضلعي پولیس په هډکوارټر هم حمله وکړه او لږ ساعت لای کنټرول ترلاسه کړو. خو د امنیتي ځواکونو سره 100 ساعته مقابلې نه پس د مرکزي دفتر کنټرول د هغوی نه واپس اخیستی شوی. بلخوا په کابل کې هم د پولیس مشر او ویاند بصیر مجاهد وایي یو ممکنه حمله کوونکی چې په یو پرایویټ یونیورسټۍ کې د بم خښولو په نیت روان و بم پې پخپله چاودلی او هغه پکې مړ دی. افغان اولس او ټولنه سږنی کال غواړي چې د امن کال شي او جنګ جګړې ختمې شي. شال ریډیو خبریال داود خټک د یو سیرنکار د خلې وای
زه فکر کوم طالبان په افغانستان کې د جګړو مور ده. که چیرته له طالبانو سره سوله وشي نورې کوچنۍ ډلې لکه داعش او نور چې له فکري پلوه په افغانستان کې جګړه کوي کړۍ بورته کوچنۍ شي او هغوی به هم موافق وسي.
اخوا زلمی خلیلزاد هم طالبانو او افغانانو نه خواست کړی سګنی کال د امن کال جوړولو دپاره د کار وکړي. دا هم خبرونه دي چې افغان صدر اشرف غنی را روانه هفته کې یو لویه جرګه راغوښتي. خدا لا معلومه نه ده چې دا جرګه به څومره لویه وي.
او د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې زموږ همکار مختار خلیل صاحب د افغانستان او د طالبانو په حقله یو مضمون ته کتنه کړې ده.
نن د امریکای په نېشنل انټرست نومي میګزین کې افغانستان کې د امریکای د شروع کړي جنگ په حقله د نامتو صحافي او تجزیه نگار مایکل کوګلمن یو تفصیلی تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته افغانستان کې د امریکای جواری. مایکل کوګلمن د خپل مضمون شروع د یو مشهور قول نه کړی دا چې د لیونتوب نه خدا دی چې څوک یو کار بیا بیا کوي او هر ځل تې نه تمه د مختلفو نتیجو کوي. مایکل کوګلمن زیاتی چې امریکې د تیرو 19 کالو راسي د افغانستان په جنگ کې یو رقم پالیسی اختیار کړی دا او تمه لري چې دا پالیسی به ورله د خپل خوښې نتیجې را برسېره کړي. ولې داسې اونه شول؟ خو د تیرو 3 میاشتو راسي امریکې اوس خپل لار بدله کړې ده کومه چې ورله ډېره پخوا بدلول پکارو. نوی پالیسی اگر که د خطرونه ډکه ده خو بهشکه چې صحیح او روغه پالیسی ده، ځکه چې د دې نوی پالیسی له برکته امریکا او افغانستان نه د وټو په یو مضبوط حیثیت کې راپورته شوې ده. د امریکای فوج تقریبا 40 کال خپل پوره طاقت استعمال کو چې طالبان په میدان جنگ کې زیر کی او طالبان به اخر دی حقیقت منلو ته جوړ کی چې امریکای سره خبري وکړي. خود دې مقصد د حصول د پاره افغانستان ته د نور اضافي فوج لیګلو باوجود هم دا سوچ غلط ثابت شو، ځکه چې طالبانو د جنگ نه لاس وانخستو، بلکې اپوټای پروانه میاش کې د سپرلی د موسم د جنگ نوبت غګولې ده. خو بلخوا د امریکای د صدر ترامپ افغانستان کې د جنگیدو استقامت زورې شوې ده او دا خواهش نور زیات شوې ده چې خپل فوزونه امریکای ته واپس راولي. همدغه وجه ده چې امریکا اوس میدان جنگ کې په طالبانو د زور رغړو تر څنګ دوی خبرو ته د مجبورولو د خپلې پالیسۍ نه لاس په سر شوې ده او اوس طالبانو سره مخامخ خبرو اترو ته د کیناستو لار اختیار کړې ده. د دې پالیسۍ تر مخې طالبانو سره د امریکای 15 ځل مخامخ ناسته شوې ده او په 6 ځل پروانه میاشت کې د خبرو تمه کیږي. په دې خبرو کې د امریکای مشري زیرک سفارتکار زلمی خلیلزاد کوي. مایکل کوګلمن خپل مضمون کې طالبانو سره په خبرو اترو کې د خطرو او اندېښنو په نقطه د بحث کولو په موقع لیکلي دي چې امریکا بنیادي طور په کمزوري حیثیت کې طالبانو ته خبرو ته ناسته ده او دا څه د حیرانتیا خبره نه ده چې د امریکای او د طالبانو د خبرو اترو نتیجې به خو امریکای له څخه خیر راوړي او نه افغانستان لا، ځکه چې اول خدا چې طالبان په میدان جنگ کې د مضبوط حیثیت له سببه خبرو ته هم په مضبوط حیثیت کې ناشتي. د امریکای په شان د طالبانو روغې جوړې ته هیڅ توندې نشته. هر کله چې خبرو کې ناس امریکایي نمائندگان د څه قسم روغې د لوزنامې کولو د پاره د فشار لاندې دي، ځکه چې صدر ترامپ دې جنجال نه زر تر زره ځان وستل غواړي. دویم دا چې طالبانو د افغان حکومت نمائندگان خبرو کې ناشتي ته نه دي پرې خود یو د شرط دی چې لومبه به امریکایي فوزونه د افغانستان نوزي د هغې پسته و دوی افغان حکومت سره خبرو تکینی. درېمه دا که طالبان او امریکا خپلو کې روغه وکي او د دې تر مخې افغانستان نه د امریکانو فوزونو لار اواره شي، نو طالبان د خپلو وسلو غرزولو په ځای د افغان حکومت د ړنګولو د پاره افغان حکومت ته راتاوېدی شي. د خبرو اترو حتمی نتیجه به دا خیږي چې امریکا به د کابل کنجیانې طالبانو ته ارومرو حواله کوي. خو مایکل کوګلمین لیکي چې د دې ټولو جایزو او ترخو فکرمندو باوجود طالبانو سره د خبرو اترو هڅه یو صحیح کار دی او د دې سلور سببونه دي. لومبه خدا چې د دې مسلې په فوجي طاقت اوارې ګران دی. امریکا او اتحادیان صفا خبره ده چې طالبان په میدان جنگ کې نشي وغلې. که د نیټو یو نیم لک فوج د طالبانو سه علاج اونکو، نو نن سبا افغانستان کې پراته امریکایي او نور خارجي سور لزره فوج به د طالبانو سو کی. بلدا چې د امریکایو یورپی ملکونو خلک افغانستان ته د خپل نور فوزونو لګلو بالکل په حق کې نه دي. دویمه دا چې جنگ ورسته ورځ خراب حالت ته روان دی. بېشکه چې فلحال جنگ کې مټوالی شته، خو دا هم یو حقیقت دی چې د مټوالي په دې موده کې طالبانو د افغانستان په کلیوالو سیمو کې خپلې خپې ښې مضبوطې کړې دي. هر کله چې د افغان فوزونو اختیار صرف د لویو لویو ښارونو پورې محدوده پاتې شوی دی. طالبانو سره د امریکې د خبرو اترو کولو دریم جایز سبب دا دی چې د خبرو اترو دپاره چې ماحول نن سبا څومره سازګار دی، دومره وړاندې چری هم نه و. طالبانو په تیر جون کې په لوی زړه د وړوکي اختر دپاره ډزبندي قبوله کړه او خلکو ته دا پیغام ورکو چې طالبان په امن مین دي. بلخوا طالبانو امریکې سره خبرو اترو لا خپل ګڼ لوی رتبه مشران لیږلي دي چې ملا قنزاده او ملا برادر هم پکې شامل دي. او طالبانو سره د امریکې د خبرو اترو سلورم او اهم جایز سبب دا دی چې طالبانو سره خبرو اترو ته په صلاح کېدو د صدر ټرمپ حکومت ته دا مضبوط جواز په لاس ورغلی دی چې هغه اوس افغانستان نه د خپلو فوزونو په وستو کې په حقه دی، بېشکه که خبرې کامیابیږي او کنه. او امریکا د خپل دې موقف وضاحت په دې صفا او ساده ټکو کې کولی شي چې موږ فوزي طاقت استعمال کو خو هغې خوندونه کو. اوس مو سفارتي لار اختیار کړې ده، که دې نه سو جوړ شل خو ډېره ښه، خو که سفارتي لار هم ناکامه شوه نو موږ ویلی شو چې موږ خپل پوره وس چارو کو. خو چې یوه لار هم نه کامیابیږي نو دا اوس په ډاډه زړه ویلی شو چې موږ له افغانستان نه د وتو بغیر بله چاره نه ده پاتې.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
اوس هم د امریکا حالات. د امریکا راتلونکي صدارتي ټاکنې به په 2020 کال کې ترسره شي، خو د ډیموکرات ګوند ترمنځ هغو انتخاباتو ته سر د اوسه تیاری پیل شوي دي. تر اوسه ګڼ شمېر ډیموکراتانو ځانونه د امریکا د صدارت څوکۍ ته کاندید کړي چې یو یې هم د امریکا پخوانی صدر نایب صدر البته جو بایډن دی. نور حال پرې له نصیر کاکړ نه په دې رپورټ کې واوري.
که څه هم د ډیموکرات ګوند لخوا تر اوسه ګڼ شمېر کسانو صدارتي انتخاباتو کې د کاندیدېدو اعلان کړی، خو د پخواني ولسمشر براک اوباما مرستیال جو بایډن تر ټولو اهم شخص دی چې د ډیموکراتو کاندیدانو په سر کې شمېرل کېدای سي. جو بایډن ډېره موده د سینټ غړی پاتې سوی او دوه دورې د امریکا نایب صدر و، نو په کورنۍ او بهرني سیاست کې یې تجربه بل ډیموکرات سیال نه لري. هغه شپږ اویا کاله عمر لري او د امریکا د جلویر ریاست سره تعلق ساتي. بایډن د پنجشنبه یا زیارت پر ورځ یو ویډیویي پیغام خپور کړ او په هغه کې وویل چې د امریکا بنیادی ارزښتونه او په نړۍ کې د دې ملک حیثیت په خطر کې دی. هغه د صدر ترامپ په اړه وویل:
I believe history will look back on 4 years of this president and all he embraces as an aberrant moment in time. But if we give Donald Trump 8 years in the White House, he will forever and fundamentally alter the character of this nation.
جو بایډن وای ز په دې باور يم چې تاریخ به د هغه څلور کلن صدارت او هر هغه څه ته چې دای پرې ولاړ دی د وی بوجنون کې شیبه په سترګو وګوري. خو که موږ ډانل ترامپ ته د موقع ورکو چې اته کال دی په وایټ هاوس کې وي، نو موږ به د دې ملک سیرت په همیشنی او بنیادی توګه وران کړی وي. او زه نسم کولی چې په قراره ودرېږم او دا هر څه وګورم. لدی خبری ورسته د امریکا ولسمشر ډانل ترامپ په خپل ټویټر یو پیغام خپور کړ او په خپل خاص مزاحي انداز سره د 2020 کال صدارتي انتخاباتو په سیالي کې جو بایډن ته شراغلاست وایه. ولسمشر ترامپ په خپل ټویټر ولیکل خو بوړې جو سیالۍ ته ښه راغلی هیله من یم دومره هوشیارتوب در کې وي چې د خپل ګوند مقدماتي سیالۍ وګټي چې په دې کې هم شک وینم که چیرته بیا له هغو سیالیو هم بریالۍ راووتې بیا به په بل پړاو کې زه درسره ګورم بل اړخ ته پخوانی صدر براک اوباما چې د جو بایډن نزدې ملګری هم ګڼل کیږي هم دومره ویلي چې دوه ځله د خپل نائب په توګه د بایډن په انتخاب کې تیروتنه نه ده کړې خو مخامخ یې د هغه ملاتړ هم نه دی کړی بایډن مخکې تر دې هم په خپل سیاسي کیریر کې دوه ځله ځان صدارت ته کاندید کړی و چې یو ځل په 1988 او بل ځل په 2008 کال کې و خو یو ځل هم یې ونه سوای کولی چې د خپل ګوند له اړخه فاینل انتخاباتو ته لاره پیدا کړي
دا چې جو بایډن سیاسي نظریه څه ده او د صدر ترامپ سره پر کوم مواردو به مختلف نظر ولري په دې هکله مو پیش زبیر شاه صاحب نه پوښتنه وکړه چې په دې هکله یې داسې ځواب ورکړ
سیاسي نظر خو دا څه ده چې دا د صدر ترامپ زنه چې کوم خبرې دی هغه یې د مخالف ده اسپیشلی چې صدر ترامپ کوم نیټو په خلاف خبرې کړې وي یا چې کوم صدر ترامپ دغه کوم کوشش ته چې امریکا ځان ته سي او خپل ځان باندې توجه ورکړي او نور دنیا نه د لاس واخلي نو په هغه حق له خو چې کوم صدر جو بایدن دا د تجربه هه ډیره ده او ورسره ورسره اختلاف به ډیر وي خو دنه به دا څه غلطي هزنه خلک وایي چې سوي دي چې کوم باندې به ترامپ دماندې باندې وکړي کوي هغه لکه د عراق جنگ د حمایت کړی وو دغه نه علاوه نور ها او د طالبانو دا څه زخ کړی وو چې دایمو دشمنان نه دی پاغه باندې ډیر نه وکړي سوی یو وخت چې کله دای نائب صدر وو 2013 سه خو بهرحال د چې کوم نن په دا خپل ویډیو پیغام شې چې د ویلي دي چې د زپدا دریزه دا خو یو موږ دی چې څوک یو هغه په خطر شه دا او بل ایموش په دغه په دنیا شته ایموش کوم او زیکولار یو هغه ته خطر ده
پیسې بیا بل خبره په دغه مقدماتي سیالي کې چې په ډیموکرات ګوند کې کیږي د جو بایدن تر ټولو نږدې او سرسخت سیال به څوک وي او جو بایدن څومره په خپل ګوند کې محبوبیت لري
نو په ګوند کې ټول خپل ګوند څخه خو اوس کوم پر اوس پر ریپورت راغلي د سرګان سره د هغه څخه خدای ټول نه زیات مقبول ده ولې چې درویش کال دا او درویش کال زاپ شپږ کال دا چې هغه پاتې سوای دا کانګرس غړای او دوه وار سب وایس پرزیدنت پاتې سوای دا ډېر مقبول ده په خلکو سره او چې کوم باندې څنګه دا هغه ته اوس یو اډوانټیج دا سیل دا چې هغه سره فاندینګ ډېر زیات ده او د سره یو ډالر هه اوس نستا او دا د تبو یو ورځ یو لک ډالر پکاري چې دا باندې څنګه ځان به صحیح او بل د باندې دا حق دیموکراتیک پارټي څه ولا کېږي دا اولډ او زوړ استابلیشمنت ریپرزنټ کوي او اوس دیموکراتیک پارټي نوی خلکونه ډکا دا نوی نوی خلک دی او نوی غدي نظریات
ډیر مننه
خو په اړه بلز ګران اسي
سلامات اوسې پیر صاحب سلامات
اوسې
وی ای ډی ور ډیو ډیرو قدر منوریدونکو زمونږه سهرانې درې ساعت خبرونه په همدې ځای پات ورسیدله خو تاسو د ورځې په وګړو کې کولای شئ چې زمونږه ویب سټ ټویټر فیسبوک او انستګرام ته ولر شیل ته د ورځې له تازه خبري ریپورتونو او نور مطالبو نه ځان خبر کړئ په څو شیبو کې به په همدې چپو باندې د مشال رادیو خبرونه پیل شي تاسو په پاک خدای سپارم خدای دې جمی ورځ ولرئ